السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې شوې دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. په دې خپرونه کې چې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي اوري چې افغان ولسمشر وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عاملانو استناف محکمه باید علني وي او په اړه یې عدالت ټینګ شي. د نورو نړیوالو او داخلي موضوعاتو پر هم په همدې خبرونه کې اوري خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې په کونړ کې په لسګونو د دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. په سیریپول کې د سیلابونو له امله درې تنه مړه شوي او شاوخوا سل کورونه ویجاړ شوي دي او پاکستان هغه کس په دار وځړوه چې په 15 کلنۍ کې د قتل په تور په اعدام محکوم شوی و. د خبرونو تفصیل په کونړ کې په لسګونو د دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. دوی پرون خپل وسلې د کونړ د چارواکو په حضور کې پر ځمکه کښېښولې. د کونړ والی وحید الله کلمزي د سولې له بهیر سره د دوه کسانو د یو ځای کېدو هرکلی وکړ او ویل
یو سلوی کسان مساله ورونه د شپږ دیرشو میلا اصلحو سره د سولې د پروسې سره یو ځای شول. موږ د دوی راتګ ته ښه راغلاست او هرکلی وایو.
شاغلی کلمزی د افغانان ترمنځ وینه تویدنه ناروا وبلله او پر نور وسلوال مخالفین هم ژغ وکړ چې له جګړو لاس واخلي. د کونړ ولایت چارواکي وای د سولې د بهیر له پیلېدو راهیسې 400 وسلوال مخالفین له دغه بهیر سره یو ځای شوي دي. په سریپول کې سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورونه ویجاړ کړي دي. د سریپول د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس عزیز الرحمن ایماق ازادي راډیو ته ویل چې سیلابونه تیر ورځ ناوخته د دې ولایت په کوهستانات، سوزمقله، سیاد، سنچارک او ګوسبندي ولسوالیو کې راوتلي دي. نوموړي زیاته کړه چې د امنیت د خرابوالي له امله د دوی مرستندوی ټیمونه نه دي توانېدلي چې زیانمنو کورنۍ ته پر وخت مرستې ورسوي. خو د دغه سیمو اوسیدونکي بیا وایي چې حکومت دوی ته پر وخت مرستې ونه رسوي د مرګ له ګواښ سره به خامخسي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 18 کیلوګرام هیروئین نیولې دي. د بغلان د امنیت امیر عبدالرشید بشیر ازادي راډیو ته ویل چې دغه اندازه هیروئین په وټانکر موټر کې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای وایي چې 13 ورځ په پیلخمري شهر کې د پولیس لخوا کشف او ضبط شول. شاغلی بشیر زیاته کړې چې یاد هیروئین له تخار څخه هلمند انتقالېدل چې په تړاوي یو تن هم ورسره نیول شوی دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریه سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکی علي اسکر لالي ازادي راډیو ته ویل افغانستان د ملي ټیم د تیاری په باب پر چمتووالی لري.
تمام کارهایی را که لازم بود در قسمت آماده ساختن
دی وای مرز د خپل ټیم د تیاریو د مقابل ټیم د مطالعه د خپل لوبغاړو د شی روحیه او انګیزه لرول په برخو کې ټول د اړتیا وړ کارونه تر سره کړي او هله من یو چې وټوانی جو لمړنی لوبه د سوری له ټیم سره تر سره کړو. دا لوبه د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د وټولو په سلسله کې تر سره کیږي. تمه ده چې د مشهد په سټډیوم کې به په زرګونو کسان د افغانستان او د سوری د ټیمونو مسابقه وګوري. بیا هم شرغلست. پاکستان هغه کس په دار وځړوه چې په 15 کلنۍ کې د قتل په تور په اعدام محکوم شوی و. د بشري حقوقو ډلو او ملګرو ملتونو پر اسلام آباد ژغ کړی و چې آفتاب بهادر مسیح د هغه جرم لپاره اعدام نه کړي چې هغه په کم عمر کې کړی و. نوموړی په 1902 میلادي کال کې د دروي کسانو د وژلو په قضيه کې په اعدام محکوم شوی و. د پاکستان په لاهور کې د زندان یو چارواکي ویلي بهادر د اعدامېدو پر مهال ژړل او ټینګار کوي چې هغه بی ګناه دی. د بشري حقوقو ډلې وایي هغو دوه کسانو چې په آفتاب بهادر شاهدي ویلي اعتراف کړی چې دوی شکنجه شوی دي. دغه راز د اعدام شوی مدافع وکیل هم وایي چې موکلې تر شکنجه لاندې په جرم اعتراف کړی دی. د اسرایل صدر اعظم وای عرب مشران هم له د سره په دې توافق دی چې له ایران سره موافقه به تهران د اټومي وسلو له جوړولو و نه ګرځوي. بنیامین نتنیاهو تیر ورځ یوه کنفرانس ته وویل دا بیا معنا ده چې پرته له ایران څخه په سیمه کې هیڅ کوم بل هیواد په خبرو اترو کې برخه نه لري. خو نتنیاهو دا ونه ویل چې د ایران د اټومي موافقې په اړه له کومو عرب مشرانو سره خبرې کړي دي. د اسرائیلو صدر اعظم خبرداری ورکړ چې له ایران سره د نړۍ د قوتونو موافقه به په سیمه کې د اټومي وسلو سیالي وپاروي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو سالون د پولیسو لخوا د بم د ګواښت خبرداري وروسته د لنډې مودې لپاره خالي سو. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویل ولسمشر باراک اوباما د تخلیه په جریان کې له خپل دفتر بې ځایه نه سو. د پټو خدماتو د ادارې چارواکو له ارنست سره په ژوندۍ بڼه ټلویزیوني کانفرنس ودراوه او د جیمز بریډلی د خبري غونډو له سالون څخه خلک وایستل. له شاوخوا شلو دقیقو وروسته خبریالان ته بیرته سپینې ماڼۍ ته د ننوتو اجازه ورکړل سوه. یونیفورم لرونکو د پټو خدماتو د ادارې چارواکو د پیش په ځای کې وویل چې هر څه سم دي. د پټو خدماتو د ادارې ویان براین لیری په یو بیان کې وویل چې د واشنگټن د پولیسو ډیپارټمنټ د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو د سالن په اړه د ټلیفون په ذریعه د بم ګواښ ترلاسه کړی و. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سیشمې په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړو وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د تیر یک شنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړې. د 2002 کال راهیسې چې عدالت او پرمختګ ګوند په ترکیه کې واک ترلاسه کړی، لومړی ځل دی چې دغه ګوند په پارلمان کې غوس اکثریت له لاسه ورکوي. اردوغان به چې کله د انتخاباتو چارواکي د پارلمان انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي، له داود اوغلو څخه وغواړي چې نوی حکومت جوړ کړي. چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بمچادونو کې 40 تنه ووژل سول. پولیس ول تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ د فلسطین په واټ کې رستورانتونو او دکانونو ته نږدې وسوه چې د درې شوزو په ګډون 10 تنه پکښې ووژل سول. په دې حمله کې 40 تنه ټپیان سول او یو شمیر دکانونه او موټر هم وسوځیدل. تر دې حمله مخکې د بغداد په جنوب کې د پوز پر یوې غزمې د سړک ته غاړې مین چاودنه کې درې عسکر او یو ملکي کس ووژل سو. 14 تنه نور هم د بغداد په لویدیځ په دوه حملو کې ووژل سول. چې یاد کومې تر اوسه چې کومې ډلې دوه مسؤلیت د دوه حملو او منچودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اکثر حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډله چې د عراق د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري په غاړه اخلي. او د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د هیواد او هند شخړې په هواري کې مرسته وکړي. نواز شریف تیره ورځ په تاجکستان کې د اوبو د مسلو په اړه د نړیوال کانفرنس په حیشه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بانکي منصر وکتل. نواز شریف ویل پاکستان له هند سره د خبرو اترو لپاره ګام اخیستی، خو د نوموړي پوینا هند ورته ځواب نه دی ورکړی. شریف د پاکستان په اړه د هندي چارواکو وروستۍ څرګندونې مایوسونکې وبللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي له هندي رسنیو سره په خبرو کې ویلي که دواړه هیوادونه ترې وغواړي، نو دی چمتو دي چې د کشمیر د مسلې د حل لپاره د اسلام آباد او نوې ډلې ترمنځ منځګړی توب وکړي. د خبرونو پای.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی وای پوهنه او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د لسګونو ښوونځیو ښوونکو اعتصاب کړی دی. یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عاملانو استناف محکمه باید علني دایره شي او عدالت باید پر ځای شي. د کابل چاپ مطبوعات ته په همدې خپرونه کې کتنه لرو او دا هم اوري چې یو شمېر افغان کارپوهان د 213 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روان میلادي کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه 100,000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلي دي. او د کامدیش او برګ مټال لار له اتو کلونو راهیسې بنده ده. د کونړ او نورستان خلک وایي چې دوی له راز راستونو سره دې کار مخ کړی دي.
بخي امنیتي حالات هم خراب دي. دې ځای پورې کم از کم مونږ 40 ځایونو کې مونږ کوز کړلو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوړې اچار اوري.
څومره چې والیان ډیریږي جنجالونه هم کمیږي، خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي، هر یو په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به له شره بیغامه شي.
دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر بچو پرې په منځنۍ څپه 1296 په افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. نوموړي دا څرګندونې پرون په داسې حال کې په کندهار کې وکړې چې د رپورټونو له مخې د ښوونکو د اعتصاب لړۍ اوس 13 ولایتونو ته غځېدلې ده. د ښوونکي د هغه پر حکومت اعتراض لري، وایي چې ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې حکومت ته ډېرې ستونزې په میراث پاتې دي، خو د حلولو لپاره یې کلکه اراده او عزم لري. اشرف غنی دا خبره تېره ورځ کندهار ته په سفر کې د هغه ولایت له چارواکو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره په یوه غونډه کې وکړه. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې غنی د نورو ستونزو تر څنګ د معارف ستونزې ته چې په وروستیو کې د ښوونکو اعتصاب نور هم پراخه کړې اشاره وکړه او ویې ویل چې پوهنې ته باید زیاته پاملرنه وکړو، ځوانانو ته باید د باکیفیته زده کړو اسانتیاوې برابرې کړو. غنی د ځوانانو لپاره د باکیفیته زده کړې پر مسئلې په داسې حال کې تاکید کوي چې د کابل او ولایتونو په ګډون د ښوونځیو په زرګونو زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. دا ځلې خپلو ښوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلې دي. هغو ښوونکو چې شمیر یې زرګونو ته رسي او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له حکومته ګیله من دي چې دوی ته یې د مادي شرایطو د ښه کولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د تنخوا زیاتوالی او د کور لپاره یوه نمره ځمکه د ښوونکو له عمده غوښتنو څخه دي. دا هغه ژمنه ده چې ښاغلی غنی د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو دوه اونۍ وروسته په کابل کې د ښوونکو د ورځې د لمانځنې په مناسبت وینا کې وکړه او ویې ویل چې والیانو او سیمه ییزو چارواکو ته هدایت ورکړی چې ښوونکو ته په شپږو میاشتو کې د یوې نمرې ځمکې د ورکولو لپاره جدي اقدام وکړي او ولسمشرۍ ته د خپلو اجراءاتو راپور ورکړي. هغه وویل د ښوونکو د ستونزو مسأله ډېره جدي ګڼي.
فهراب برادرای مسئول اگه ده دیگه امور شوخی میکنین، ده امور معلم امرای ما شوخی نکنین. معارف جای شوخی نیست. وعده مقام ریاست جمهوری باید اجرا شد.
ولسمشر غنی دغه راز وویل چې امنیت شورا او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته سپارښتنه کړې چې په څلورو میاشتو کې له غاصبینو د پوهنې د وزارت ملکیتونه بیرته راوګرځوي. خو ښوونکي چې د تدریس لپاره ټولګیو ته نځي وایي حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او تر هغو به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې منل شوې نه وي. د ښوونکو د ملي شورا نوي ټاکل شوي مشر فضل احمد فضل اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې د افغانستان له 14 ولایتونو لږ تر لږه په 13 کې ښوونکو اعتصاب کړی او یوازې په کابل کې 80 ښوونځي تړل شوي دي. د ښوونکو له اعتصاب شاوخوا دوه اونۍ تیریږي. خو د کابل د معارف رئیس بیا دې اژانس ته یوازې د 8 ښوونځیو د تړل کېدو خبره منلې ده. د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو ډېرې غوښتنې دومره لوړې دي چې دوی یې د پوره کولو نه وس او نه هم امکانات لري او دا مسله یې ولسمشر ته راجع کړې چې هغه یې حل کړي. جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه چې د معترضو ښوونکو د غوښتنو په اړه حکومت څه اجراءات کړي څه نه دي ویلي. یو شمیر ښوونکي وایي دوی هم نه غواړي چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شي، خو دوی هم بله چاره نه لرله. په کابل کې یو شمیر ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما تقریبا 2-3 کاله کار کړی ده او شپږ درو اته سوې ما ماشت او لس نفره فامیل دونه ما شاکه چې مو هیڅ هم نه کړی د لباسو ته ما وګوره او راته ما بتر ده.
ما سرپناه نداریم، خودم خو زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی. حداقل در آینده تا طفلم خود تضمین شوه. تکلیف مرضی که دارم پریشان هستم کدام روز که اگر کدام چی شوه ولادم بیخانه و بی جای نمانه.
د ښوونکو وروستي اعتصاب په داسې حال کې په زرګونو زده کوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلي چې د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته تلو محروم دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. یو شمیر خزینه فعالانه وای د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عاملینو استناف محکمه باید علني دایره شي. د فعالانو په کابل کې د سه شنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې د ابتدایي محکمې له علني غونډو ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې د عاملینو په اړه د محکمې پریکړه عادلانه نه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ابتدایي محکمې رئیس د دې محکمې له صدر شوي حکم څخه دفاع کوي او وایي چې د استناف او تمیز محکمو پریکړه ته باید انتظار شي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د فرخوندې د وژنې په اړه د ابتدایه محکمې له پریکړو څو اونۍ وروسته ښځینه او شمېر فعالانې ټینګار کوي چې د یادې قضیې په اړه باید د استناف محکمې غونډې هم ژر او علني پیل شي. ښځینه یو شمېر دا فعالانې چې د بېلابېلو بنسټونو څخه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ښځو په شبکه کې راغونډې شوې وې، د ابتدایه محکمې په پریکړو هم انتقاد وکړ او ویل یې د قضیې په اړه عدالت په پام کې نه دی نیول شوی. د عدالت لپاره د افغان ښځو د پیوستون د ټولنې مشرې لیا غزنفر جواد په خبرې غونډه کې وویل د ابتدایه محکمې سمې پریکړې پر اطلونکو نورو محکمو هم اغیز کولای شي.
لومړۍ محکمه عادلانه نه وه.
مونږ په هغه محکمه قناعت نه لرو. مونږ غواړو د استیناف محکمه په دې اړه ډیر دقت وکړي. مونږ له سترې محکمې غواړو چې د استیناف محکمه د هم د ابتدایه په څیر خپلې غونډې علني دایره کړي. د دې غونډې ګډونوالو د یوې اعلامیې په صادرولو سره د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل هغه کسان چې ابتدایه محکمې بېګناه ګڼلې تر راتلونکو نورو محکمو په ضمانت خوشي نه کړي. دوی په دې اړه هم اندېښنه وښوده چې په قضیه کې ښیل د امنیتي کسانو ابتدایه محکمه د ځینو مسلحتونو له امله په ځنډ دایره او بیا ډیرو ته یې برعت ورکړ شو. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ابتدایه محکمې د ثور د میاشتې په 14مه نېټه د فرخوندې د وژنې په اړه څلور عام وګړي په اعدام، اته تنه نور یې په 14 کلونو بند محکوم کړل، خو 13 نورو ته له دې امله برعت ورکړ چې د محکمې د رئیس په وینا په اړه یې د جرم کافي شواهد نه و رسېدلي. له هغې د څو اونیو ځنډ وروسته محکمې د 19 تورنو پولیسو په اړه هم حکم صادر کړ چې 11 تنه یې په یو کال بند محکوم کړل، خو له دې ډلې هم 8 تنو ته برعت ورکړ شو. ومو غوښتل چې د ښځینه د فعالانو د غوښتنو او د استیناف محکمې د دایرېدو په اړه د استیناف محکمې د رئیس نظر واخلو، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا د ابتدایه محکمې رئیس صفي الله مجددي د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې پریکړې څخه دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې د قوانینو په نظر کې نیولو سره یې د قضیې په اړه حکم کړی دی.
ټولنه نه د دوسیه مطالعه کړې، نه دوی څارنوال ده، نه دوی کشفي مرجع ده. په قضایي مسایل کې دوی غواړي چې مداخله وکړي. قضا یو مستقله مرجع ده، یو مستقله قوه ده. دوی د انتظار وباسي چې استیناف محکمه څه پرېکړه کوي، تمیز څه کوي. د محکمې ابتدایه حکم خو هغه دی صادر شو، استینافان غور لاندې ده.
نوموړي ویل په دې اړه د استیناف او تمیز محکمې پاتې او خلک دی وروستۍ پریکړو ته انتظار وباسي. ویش کله نفر خونده تیر کال د هود د میاشتې پاته 28مه نیټه د شادو شمشیره زیارت په سیمه کې د لسګونو قارجنو سړی لخوا د قران پاک سوځونې په تور وژل شو. په داسې حال کې چې د دې قضیې په اړه حکومت د عدالت د تامین ژمنه کړې، خزینه فعالان وایي که دا ژمنه عملي او عدالت په پام کې ونیول شي په هیواد کې به داسې بې بنسټه وژنې ډېرې شي.
و امر دل چې یو شمېر خزینه فعالانه وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عاملینو استیناف محکمه باید علني دایره شي او عدالت باید پرځای شي. خو پاینې وخت کې د ابتدایي محکمې رئیس وایي چې د استیناف او تمیز محکمو پریکړو ته باید انتظار وستل شي. اسدالله لودین د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د مهمه مقالو ځینې برخې دروروي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا تر ډیره له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله تفاهم لیک او د روان وضعیت په اړه د حکومت بې غوري ته ځانګړي کړی دي. اطلاعات روز ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیک کول رد کړي او په دې اړه راپورونه یې تشه اوازې بللې دي. ورځپاڼه په کندهار کې د ولسمشر غنی پرونی خبرو ته په اشاره لیکلي که حکومت غواړي داسې تفاهم لیک لاسلیک کړي، نو باید متن ولسمشر جوړ او د ملي امنیت شورا ته ولیږي. په سر مقاله کې راغلي چې د دې تفاهم لیک په اړه د ولسمشر او د ملي امنیت شورا د مشرانو په خبرو کې تناقض موجود دی. سر مقاله لیکونکي ویلي نه یوازې دا چې د حکومت مشران او نور با نفوذه کسان د دې تفاهم لیک په اړه زد او نقیص سرګندونې کوي، بلکې یو پر بل د خیانت تور هم پوري کوي. اسلام ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پاکستان د همکارۍ په اړه لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو په سرلنی عملیات غندي او د درېدو غوښتنه کوي. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د طالبانو ملاتړ مو بس کړی او هغوی ته روزنه نه ورکوو. ورځپاڼې د ښاغلي عزیز دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د پاکستان پالیسي بدله شوې او تیر مسایل هیر کړي دي. چراغ ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې روان حالات او د ګډ حکومت مشران. په سر مقاله کې راغلی چې د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او لامل یې دا دی چې د ارګ دننه د ملي وحدت حکومت مشران د یو شمیر مسئلو په اړه اختلافات لري. د سر مقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت مشران اوس درون مسؤلیت لري او هغه دا دی چې افغانستان له بدمرغیو وژغوري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې نه دي شوي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي د ډیورنډ پر سر بحث د ده نه بلکې د افغانستان د خلکو دنده ده.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. یو شمیر افغان کارپوهان د 213 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې د افغانستان د قانونو د وزیر ورسې څرګندونې ورته د منلو وړ نه دي ځکه اوس مهال نظام د ملي مسایلو پر وړاندې یو شان لیدلوری نه لري. د افغانستان د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 239 تړونونو څخه د سلو لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د زورواکو لخوا په خپل سر د قانونو کیندنې او په اړوندې برخه کې له تړونونو څخه د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت د اقتصادي چارو د یو شمیر کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. په دې وروستیو کې د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 319 تړونونو څخه د سلو لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي چې حکومت اوس مهال په سلو کې 50 د خپل عادي بودیجې د تامینولو جوګه نه ده او د قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت او دغه شان په دې برخه کې د عایداتو کمښت په د هیواد اقتصاد سخت اغیزمن کړي. خغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل چې د او هوسا ژوند لپاره د افغانانو یوازنی هیله همدا د هیواد له قانونو څخه ترلاسه کیدونکې ګټه ده. د وی وکیل چې د یو چا سره تړون کوي او هغه کولای شي چې امنیت خوندې کړي نو دولت ولې نشي کولای چې په څول کیز ځواک سره دا کار وکړي. په دولت کې فساد دی. څوک چې قانون کیندي زور واکې دي دوی عادي کسان نه دي. په اوس مهالي حکومت کې د پخوانی حکومت په پرتله ډېرې ستونزې موجود دي. دلته څول سونه دي او دې موضوع موږ اندېښمن کړی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر داوود شاه سبا د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د قانون چور لا هم د دغه هیواد په بیلا بیلو سیمو په ځنګړي ډول ناامنو ځایونو کې روان دي. هغه ټینګار وکړ چې د وړو قانونو ډیره تړونکوونکو د تړون مخې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی او کدا وضعیت کنټرول نشي نو هیواد به له یو ناورین سره مخ شي. په عین حال کې د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی وایي چې د هیواد د ډیرو قانونو کیندنه له ناامنیو سربیره د حکومت د ناسمو سیاستونو او شخصي ګټو ښکار ده چې د نوموړي په وینا دا به د هیواد په ګټه نه وي. دی وایي تر کومه چې حکومت د قانونو د قانون د تعدیل او د پنګونې لپاره د خوندي زمینو په برخه کې اقدام ونه کړي افغانان به د هیواد له طبیعي سرچینو کله هم ګټه و نه ویني. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې دوی د یاد وزارت په چوکاټ کې د بنسټیزو بدلونونو اراده لري او د قانونو د کیندنې په برخه کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته اړ دي. د دغه وزارت ویان محیودین نوري د وی په دې صورت کې چې امنیتي ځواکونه لمګ ماتړ وکړي زموږ انجینران به د افغانستان په بیلا بیلو برخو کې قانونو ته ورشي. دا تړونونه له بعد مرغه په هغه سیمو کې ورکړل شوی چې یاد دولت په کنټرول کې ندی او یای هم د امنیت خوندې کول په دایمي ډول ستونزمن دي. د ډبرو د سکرو کاندې د تیګو کاندې او په بیلا بیلو نورو برخو کې په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانشوي امنیتي ځواکونه هڅه کوي د هغو کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول قانون کیندي. د چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې برخه کې د نه پمبرنې لامل په پخوانی حکومت انتقاد کوي خو وايي تمه نه لري چې د ملي وحدت حکومت هم په دې برخه کې د پام وړ کار تر سره کړي. دوی وايي تر کومه چې د قانونو د قانون د بیا کتن لپاره سیاسي اراده نوي موجوده مقررات سم نوي تنظیم شوي او کډرونه زیات نشي موجوده ستونزې هم د هواري نه دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
ځم بیا به کوم په دښه ولم یا په دالاس ولم
و باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لري چې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د افغانستان په ختیځ کې د کامدیش او برګمټال لار له اتو کالو راهیسې بنده ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په لارو کې وسلوالو مخالفانو پوستې جوړ کړي دي او د دولت پلوي کسان د تګ راتګ پر وړاندې ستونزې پیدا کړي دي. باډه لسیمه روح الله انوري رپورټ لري.
د برګمټال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالبادي آزادۍ راډیو ته وویل پوره اته کاله کېږي چې برګمټال او کامدیش ولسوالیو ته تللې لاره کې وسلوالو مخالفینو پوستې جوړې کړې د دولت پلوي کسانو او د دولت کارکونکو ته یې ستونزې پیدا کړې دي.
بېخي امنیتي حالات هم خراب دي. دې ځای پورې کم از کم مونږ شل ځایونو کې مونږ کوز کړلو تلاشي واخله او دې ځای کې تلاشي واخله حکومت کې ورسي واغلته تلاشي واخله دا غلطه تلاشي بېخي در پدری فقط غوی خو بدن شکل کې دا کړې دي خو هغه نه دی خو یو یو طالبان وزي تغوی تلاشیګان کوي نو نور څه بوي
سوې درته
خوښه چرته یو څه کوي عسكر خونه یو دغه شي
هغه وای کوم کسان چې په یادو پوسټو کې دولت سره د همکاري په تور ونیول شي د خلکو په وړاندې وژل کیږي.
بیا خو حالت خراب شو کنه غیر د مرګ نه نور څه شي نه لري یا خو پنځه شپږ لکه روپۍ د ضمانت اخلي د نه خوشی کوي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم منی چې لتی رواتو کالو د کامدیش له گوردیش تر کمو پوري لوی لاره کې وسلوال مخالفینو پوسټې جوړې کړې او خلک ستونز سره مخ کړی دی.
د کندیش او د برګمټال لاره تقریبا اته کال را پدې خو بند ده. د گوردیش نه بر تر کمو ساحه پورې تر اورمور نه لخته ساحه پورې دا ساحه کې طالبانو باقاعده پوسټې دي او دا غوې له خوا نه د دولتي مامورینو حتی د دولت طرفدار خلکو لپاره تړل شوی او خلک ډېر سخت ستونزو سره لاس او ګریوان.
سرپرست والی وای دوی څو ځله د یاد لارې د پرانستلو په خاطر مرکزی حکومت سره خبرې کړې او ترې غوښتي چې باید له سرک څخه د خندونو لری کول لپاره پوځي عملیات ترسره کړي خو تر اوسه لجمنو پرته هیڅ نه دي شوي.
تقریبا د مشکلم څو ځله د مرکزی دولت سره مطرح کړي او وعده هم را سره شوي او موږ کوشش کوو چې هغه وعده عملي شي او دغه لار د خلکو په مخ پرانستل شي.
وسلوال طالبان وای چې دوی د ولسی وګړو پر وړاندې لار پرانستي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د نړۍ په حالاتو کې اوري چې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وای پر روان میلادي کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه سل زره پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلي دي. د IOM د رپورت لمخې زیاتره پناه غوښتونکي د سوریې د افریقا د شمال او د افغانستان له تاوتریخوالو تښتېدلې دي. IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه سل زره پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلې دي. د سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلي دي. د IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جوئل میلمن وای دا مهال په مدیترانې سمندر کې د هوا حالات ښه دي او دا به د دې سبب کیږي چې قاچاق کوونکي له دې لارې اروپا ته د کډوالو انتقال ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د پاسه 1300 پناه غوښتونکي چې د نړۍ له مختلفو برخو د شخړو او تاوتریخوالي له امله د اروپا مخه کړې وه پر لار مړ شوې دي. په همدې حال کې د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR ویلي چې زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې د جګړې د افریقا د شمال له تاوتریخوالي او د افغانستان له ناامنیو وتلي دي ایټالیا او یونان ته رسیدلي دي. د غراز یو زیات شمیر نور چې د اروپایي هیوادونو سواحلو ته له خطرناکو لارو رسیدلې دي غیر قانوني کډوال دي. د IOM د معلوماتو لمخې دروان کال په لومړیو 15 میاشتو کې ایتالیا ته 45,200 او یونان ته 46,200 کډوال او پناه غوښتونکي رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې سلګونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي استرالیا او اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په هیله په ناوړه شرایطو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي. افغان چارواکي تاجکستان ته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې دواړو هیوادونو په سیاسي او اقتصادي برخه کې تړونونه لاسلیک کړي دي. د تروریزم او مخدرمو پر وړاندې مبارزه، بنسټیزې برخې، ترانزیت او سوداګري هغه څانګه دي چې د افغانستان اجرایي رئیس او تاجک چارواکو په اړه موافقه کړې ده. د اجرایي ریاست مرستیال وان جاوید فیصل د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د تاجکستان صدر اعظم یو دولس مادیزه اعلامیه چې په هغه کې د سیمې د سولې او ثبات همکاري هم شامل ده هم لاسلیک کړی ده. دوستانو، لسنیمې بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لډیز له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په کونړ کې پلسګونو د دولت وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای سول. دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو په حضور کې پر ځمکه کېښولې. په سرپل کې د سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورونه ویجاړ کړي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې شپږ کیلوګرامه هیروئین چې په یو ټانکر موټر کې ځای پر ځای سی وو نیولې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریه سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. پاکستان هغه کس په دار وځړوي چې په 15 کلنۍ کې د قتل په تور په اعدام محکوم شوی و. د اسرایلو صدر اعظم وایي عرب مشران هم له ده سره په دې موافق دي چې له ایران سره موافقه به تهران د اټومي وسلو له جوړولو ونه ګرځوي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو سالون د پولیسو لخوا د بم د ګواښ د خبرداري وروسته د لنډې مودې لپاره خالي شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه شنبې په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړو وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. او چارواکي وایي په بغداد کې شاوخوا سیمو کې پرون په بمی چاودنو کې شل تنه وژل شوي دي.
د خبرونه پاتې برخه دوه نیوز پروګرامونو کور کلی او د ګوډي اچار ته څنګه شوې ده.
کور کلی
جوړونکې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو ستړي مشي. ایا تاسو د څلو پاکي وبلري؟
لخپل دا رقم و بچ کوم، خدای راستي لکه مال غري چې کی اچو دا رقم ترمی دي چې کلو نه سو کم چاره نه ستبل.
چیرې د څخلو سیهی وبنوي لڅړه ولستون سره مخ کیګو.
د کولرا میکروب د وبوس خمن بیا خون په زیړی کې یو نوې چې د هپاتایټس ای په نامه یادیږي. د مورخې میکروب منبع همدغه خراب وبدي.
په دې اړه د خلکو او ډاکټر خبري اورو په ورسته شیبو کې تمثيلي ټوټه هم چمتو شوی. لازدي رادیو سره وسی قدر منو اوردونکو. او به د انسان، حیوان او نبات لپاره حیاتي ماده ده، ځکه خو بیل اوبو څخه ژوند ناممکن دی. او به د انسان په بدن کې غذایی مواد او وینه حجرو ته رسوي، په سږو کې هوا مرطوبه ساتي، د غړو سره مرسته کوي چې غذایی مواد ښه جذب کړي، د بدن تودوخه ثابته ساتي، د زهرجنو موادو اغیزې کموي، د بدن پوستکی ځوان او تازه ساتي. د انسان دماغ چې 90% اوبه دي که لږ هم کمی شي نو سم کار نشي کوی، بیا د سردردۍ او ستړیا سبب کیږي. خلاصه له سر څخه نیولې تر پښو پورې د بدن هر حجره او پوتالټلری. خو په افغانستان کې یوازې 10% خلک پاکي وبلري. لامدي عمله د عام روغتیا وزارت مسول کسان وایي چې 80% ناروغي د ناپاکو بو د څخلو له وجې رامنځته کیږي. په ځینو ځایونو کې پاکي وبنشته، خو د ځینو سیمو خلک بیا په دې نظر دي چې وایي رواني وب پاکي وي. نه چټلېږي.
نوم یې آفتا ګل د دیساب ولسوالۍ کاریم پکې وینځلی دي، څادر وینځلی، لاس وینځلی، هر څه پکې کړي. دا ټولې دنیا ته معلوم و چې لس کلي په دغه ویاله باندې پراته وو. هغه اوبه به چې څونه تللې هغو نه به تصدیح کېدلې چې دغه ځایره به بل ځای ته لاړې، هغه به هلته نورې ښې سپاسو ته رسې. د بوټو خوند یې واخیسته، د خاورو خوند یې واخیسته، نو هغه به بیا نورې ښې شوې.
آفتا ګل خو په خپلو خبرو کې وویل چې دوی په یوه ویاله کې هم ناپاک شیان مینځي او هم خپل اوبه ورنه څښي. خو د اکثره کسانو په باور ډېر خلک د ناپاکو اوبو څښلو مرګ ته رسولي. زرمینه چې په بګرام کې اوسېږي وایي د ویالې ناپاکو اوبو د کور ټول غړي په نس ناستې اخته کړل او د دې پلاسو یې هم سپونه پیدا کړ.
دغه اوبو کې هغه ورځې هم غلطه تللي وم، دغه اوبو کې مې لاس وینځي دقسي شو.
څه رقم څه
دقسي مرض پکې راښکاره شو.
سپونه یې څه دا د په اوبو کې وهلی؟
دغه اوبو کې د سي شو.
څه فکر کوې ولې داسې څه؟
دا هلته موږ خشابې ته تللي وم یو ورځ، خشابه چې موږ کړدو خاطر راغلم، دا یو بېلې کې اوبه وې، داسې مې ومینځه اوبه نورې نه وې، هغه لاس مې باندې چست پلی شو، خارښتې شروع کړو کو دقسې
شا. فکر نه کوې چې دا ویاله کې ټول کارونه کوي؟ مثلا حیوانات پکې ګرځي، کالي پکې مینځي، لوښي کې مینځي، بیا هم هغه اوبونه تاسې کار اخلئ. فکر نه کوې چې علت یې هم دا ده؟
همدقې هغه ده نو. خو
نو تاسې ولې ټول کارونه
نه وي کنه؟ اوبه چې نه وي نو څنګه کوي؟
ښه، نه کېږي چې مالونه بل ځای اوبه کوي، مثلا کالي مینځلو ته په ساتل کې واخلئ بل ځای وکوي؟ نه کېږي.
نه، همقه اوبه وي نورې نه وي. ځناوراتو به م وڅکلي، سپیانو به م وڅکلي، خو لا یې الله وه کنه، هر څه به خرو به م وڅکلي، غویو به م وڅکلي، مونږه به م وڅکلي. نو
دا خبره بار بار ثبته شوې چې په یوه ویاله کې لوښي، کالي او فرشونه مینځل، څاروي اوبه کول، د نورو حیواناتو لکه خرو، سپیو او پیشکو اوبه څښل خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کوي. په دې سربېره په ځینو سیندونو کې بیا د انسانانو او حیواناتو مړي هم پراته وي. څو کلي ښکته بیا کلیوال همغه اوبه څښي. د ننګرهار اوسېدونکی محمد انور د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
ګل په مخ سیالته میښې، غوایي، ځناور، خره، سپي، مړي د انسانانو مړي په دې درونټې ډنډ کې ما لیدلې دي چې پراته وي. دا اوبه مغسی کته ورځي او د ننګرهار ښار ټول خلک په دې نیر کې لامبي، ماشومان، ځوانان صابونونه پکې استعمالوي، کالي پکې مینځي. او بیا دا اوبه کته ځیم داسې په شینوارو، ممندرې، بېسودو ولسوالۍ په دې ساحو کې دېنه خلک استفاده کوي. که یو کیلومتر، دوه کیلومتره لرې جای ته مې لاړ شي، هغه صحي اوبه راواخلي کوهي نه، پاک کاریز نه، دا به د دوی د اولادونو لپاره، د دوی د صحت لپاره به دا ډېره په ګټه وي. دا خلک باید د دغسې اوبو نه استفاده ونه کړي.
هغه کسان چې رمال یو ځای نه بل ځای ته بیایي، کله کله په لاره د اوبو څښلو په وخت څاروي ورنه غرقېږي، مړه کېږي او بیا د هغو غوښې خرابېږي. مکروب په ټولو اوبو کې خپرېږي. مکروب بیا له نورو زیانونو سره د اوبو خوند هم بدلوي. محمد امان وایي چې له دنه دوه میږي اوبه یې وړي، اوس بیا هماغه اوبه د مجبوریت له مخې څښي.
مال مې ملتان نه رابار که په تورخم باندې، د حاجي برات تر اخېل مال و، زه ورسره مزدور وم. دا میږې تږې شوې، ګرمې وه، دا چې په اوبو باندې ور ولوېدې، دوه پکې ورلاو شوې، نورې مې ته راتاو کړې، رانه غر کې کړې. نور دا کاغذونه او کثافات ور چې شی پکې پراته وه، شنې وبړې کې یا اوبو، هغه وبړې نیولې وې. له خپله دا رقم اوبه چې کومه خدای راستي لکه مالګرې چې پکې اچوي، چې دا رقم څروي دي چې کلو نه وي. څه وکړم؟ چاره نشته بله. څوک حل وایي، څوک یې نه وایي. چې څوک پیسه داري هغه ته اوبه هم په کور کې دي، چې څوک یې نه لري هغه د خدای هیلې ته ناست. چې چای چکې بیا د بې مات لکه خره مې تازې چکې. څه وکړم؟ هغه وایي ریښتا ریښتا ایل کول، کلي کې یا وایي ښه زورور و یا ښه لیونی و. زه دا ریښتا ایل کوم، کالي پرې پرېمینځو، لرې د له مخې یو وزه مې اخیستې ده، هغې ته یې ورکوم، خپله یې چکو، چای ته کوو. خو تروې دي لکه مالګه دې پکې اچولي، ان د سر دا کاسه سوځي.
د ویالو او کاریزونو په اوبو کې حشرات هم ژوند کوي، ډېرو کسانو ته هغو هم تاوان رسولی. د نازوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتیق علیمی وایي چې د دې داسې ناروغ راوستلی و چې په ستوني کې د ویالې د اوبو څښلو په وخت کې خزنده نښتې وه.
ما ته راغی او ما د ده ستونی ولید، ارزیابي مې کړو. په ستوني کې د ژورې په نامه یو ژوندی موجود دی چې اکثرا په خټو، په هغه ځایونو کې چې شولې کرل کېږي، یعنې په ډنډونو کې، په دې ځایونو کې موجود وي. د اوبو سره دغه ژوندی ژوی هم د ده په خولې کې داخل شوی و. او د دې ژوندي ژوي خاصه دا ده چې د بدن څخه په هره حصه کې چې ونخلي، یو چوشک لري او بالاخره وینه زبیخي خوري. د اوبو سره یې هغه ژوره هم خوړلې وه او په ستوني کې نښتې وه. بالاخره هغه ما راوویسته او تداوي مې کړه، او بیا مې تفهیم ورته دا وکړه چې کله تاسو اوبه څښئ، له دغسې اوبو څخه استفاده مه کوئ. او بیا که چېرته ډېر ضرورت دې ته وي چې سړی د تندې له وجې نه حالات کېږي، مثلا په یو دښته کې سفر کوي، او دوی که بیا په ډنډ کې یا په کوم بل ځای کې اوبه ګوري، هغه هم یعنې په هغه صورت چې د هلاکت او د مرګ خطر موجود وي او اوبو ته لاسرسی نه وي، له دې نه چې سړی مړ کېږي،
په هغه حالاتو کې کبیا د داسې یو ډنډ څخه چې هغه اوبه هم خپل رنګ او خوند او بوی له لاسه نه وي ورکړي، بیا هم که یو سادر ورسره وي، یو څه شوي چې په هغه اوبو باندې واچوي او که دا اوبه بیا څکلی وي، نو هغه مشکل به بیا ورته نه و پیدا شوی، ګرچې د صحت له پلوه هماغه هم ضررناک دي.
ځینې کسان وایي چې د ویالې اوبه چې وقدم لاړې شي پاکېږي، خو ډاکتران بیا له صحیح نظره د خبره نه مني. بیا هم ډاکتر حلیمي وایي
په هغه یو سر کې یو زنانه یا سیسره ناسته ده او مثلا هلته کالي ټکوي پاکوي، په هغه لږ لاندې سر کې یو بل کاکا ناست دی چې هغه اودس کوي، یا که تنده پی غالبه شو کېدی شي له هغې اوبو څخه استفاده وکړي، ځکه فکر یې داسې دی چې دا اوبه پاکې دي، رڼې دي، بس روانې دي، بیا لکه چې څو ملاکه وخوړل دي اوبو نو دا پاکېږي. او دا طب له نظره، د صحت له نظره دا درسته خبره نه ده. اوبه په ملاک باندې نه پاکېږي، هغه ځان ته خاصې طریقې لري چې اوبه سره کوم سړی صحیح کړي. یعنی تنه په دې اکتفا کول چې اوبه له بره نه روانې دي، څلور پنځه ملاقې وخوړل یا اوه قدمه لاندې راغلې نو دا روا شو، چې دا د صحیح له نظره درسته خبره نه ده. اوبه خپله باید بې خونده، بې رنګه او بې بویه وي. د کولرا میکروب له اوبو څخه منبع اخلي، د مورقي میکروب منبع همدغه خرابې اوبه دي. له دې څخه علاوه د جاردیا په نامه یا نور میکروبونه دي چې همدغه اوبو نه سرچینه اخلي، یا په زیړي کې یو نوی چې د هپاټاکس ای په نامه یادیږي، هغه هم د دې اوبو څخه کېدی شي سرچینه واخلي.
خبره چې ډیر کسانې کوي هغه دا ده چې وایي پخوانی خلکو هم د ویالې اوبه څښلې، هغوی ولې نه ناروغه کېدل؟ د لغمان اوسېدونکی محمد رفیق چې سپینګیری دی وایي ده هم د ویالې اوبه څښلې.
باور وکړه چې داسې به باندې څومره چې دولو په څومره چې دوه به هم دا اوبه څښلې او په لپ اوبه هم څښلې، نو په هغه وخت کې نه دغه معجزګانې، نه چا دغه تور زیړی پېژانده، نه زیړ زیړی پېژانده، نه سرطان خو بیخي چا نوم نه و اورېدلی، او نه د معدې تکلیف چا درلود، نه دونه ډاکتران وو. پاکې پاکیزه تصفیه به بیا دا ژبه ترې راډکول، بیا به ښځو په وګوره کې ښودل راوړو به. او دغه زه چې یم وګوره، زه چې لغمان ته لاړ شم، څاګانې شته ده خو زه ورته چې دې بیالې اوبه راوړي چای ته نه جوړ کړي چې هغه ډېر زیګ او مزهدار چای راځي. د دې څا چای داسې خواهې پی هېڅ مزه پکې نه وي. دا ګټو کې به داسې یو خندکې غوندې وو، موږ به ګړۍ ورته ویلې. په دې کې به دا باران اوبه چې وغورځېدې ډنډ به پکې ولاړې، دې نه به د هوا مرغان هم راتله خوړلې به، دا د غرو زناور به هم چې خوړلې و. نو موږ ته به دا مشرانو بعضې بعضې کیسې کولې چې دا هندوستان کې کوم ډاکټر وو، بس نس کې چینجی وو، دا اوبه چې و چکلې دا چینجی چې وغورځېد دا دوا ده. نو موږ به قصدن هم راتلو، په دې به پریوتلو، ورځان دا به هم چکلې هغې کې به چینجی وو، هغې کې به د مرغانو مازرت و، هر شی به پکې پراته وو، او داسې به م وهلې لکه د دوا په شکل باندې. نو خدای پلته ولاکه یا مریضي وه یا پکې شی وو. په خدای چې دا اوس زه ګوره دغه سن ته رسېدلی یم، چې دا اوس زه لغمان ته لاړ شم او دا د باران اوبه ووینم همغه ځای کې، په خدای چې اوس یم چې کوم درو دتنه زړه مې ترنه نه بدېږي، ښه ځیګه اوبه وي، دا د باران اوبه ډېرې خوندوره مې چې کوم.
ډاکټر حتی قلیمی هم ډیرو کسانو نه دا اورېدلي چې وایي پلار نیکه یې د ویالو له اوبو نه کار اخیستی، کوم تاوان یې نه ورته رسوه.
دا د یو چا صحت د بل چا د صحت، د یو چا اندام او باډي د بل چا صحت او باډي او اندام سره فرق لري، مقاومت یې فرق لري. همداسې چې ظاهرا یو سړی فرق لري، یو ضعیفه ده یو قوي ده، همداسې داخلي بدن چې دی څه که هغه هضمي سیستم دی، تنفسي دی یا بل سیستم دی، دا هم د یو انسان تر بل انسان پورې فرق لري. د هغه کاکا یا د هغه ترور د صحت به ښه وي، مقاومت به لوړ وي، هغه به نه مریضېدله. نو ته خو اوس هغې سره مقابله مه کوه، هغه د هغې زمانې خلکو، موږ د دې اوس پړاو خلک یو. زموږ مقاومت د هغوی له مقاومت سره ډېر فرق لري. په هغه وخت کې نفوس او خلک کم و، څومره چې نفوس ډېرېږي د دوی بقایاوې یا د دوی دا کم استفاده چې له شیانو څخه کوي دا هم ډېرېږي. دغه کوم ډیرانونه، دا کوم ګندګیګانې چې دا اوس موږ او تاسې په کابل کې ګورو یا په اطرافو کې هم ګورو، دا څومره پلاستیکونه چې استفاده کېږي، پخوا پلاستیک نه و، ګنده او خراب شیان چې اوس څومره معمول دي هغه وخت کې خو نه و، همدغه خراب شیان دي چې بیا بالاخره اوبو کې غورځېږي. اوبه چې راځي موږ ترې استفاده وکړو، بالاخره زموږ صحت ته ضرر رسوي. نو ښه خبره دا ده، پخوانی خبرې په خپل ځای پرېږدو، هغوی او خپل صحت. راځو د نن خبرې ته، مونږ او زمونږ صحت. که له هغه اوبو څخه تا استفاده کړې، آیا صحت دې ښه دی؟ آیا ته په هفته کې دوه درې ځله ډاکټر ته نه ورځې چې زه یې سالم؟ خامخا ورځي. نو د دې په خاطر چې دغه اسهالات دغه امراض را کم شي، ښه خبره دا ده چې هغه اوبه چې رنګ او خوند او بوی خپل د لاسه ورکړی دی، ولو که معدني اوبه هم وي، ولو که په بوتل کې هم وي، چې خپل خاصیت له لاسه ورکړی او له دې اوبو څخه باید استفاده ونه شي. نو ښه خبره دا ده چې دا اوبه ښې جوړ شي او بالاخره بېرته سړی شي، استفاده وشي. دېده
که خلکو غواړي، نو دوی کولی شي چې ځان ته د څښلو پاکې اوبه برابرې کړي. دا چې څنګه د لوګر اوسېدونکي خطاب نه مو پوښتلي دي.
موږ د چکلو لپاره علایده لکتای ده، ښځې ورځې ګاډی هم ته ډکوي، کور ته مړو چکلو ته چای هر شي ته استفاده کوو. او د مالو لپاره یو ډنډ ده چې هلته مال اوبه چکي، او بیا د کالیو مینځلو علایده ده، درېیم قسمت ده چې هلته د صابون اوبه هېڅ باید چې هغه اوبو سره ګډې نه شي چې هغه پټۍ ته ځي، ځکه هغه ضرر ده، فصل وچوي. او بعضې خلک وي هلته چې په صورت عموم دا کور کوټه او جارو کې هم بیلې ته واچوي. چرګ مردار شي، چرګوړي مردار شي، دا هغوی خراب شي، کچالو پیاز دا هر شی دا لپاره نه کشي او ډیران ته په بیلې کې اچي، خو بعضې دغه کار ونه سي، ځکه کته خلک سي اوبه چکي هغوی نه ده خبر چې له پاسه څه شی روان دي، یا د تشنابو نلونه زیاتره خلکو پریښي دي. او د مونږ په چې کې دا مونږ منع کړي دي، ځکه تر څو سله بند ده، مونږ بند ورته وایي چې تاسو به چیر ورته وایي چې بند ده، له دې بنده چې دا اوبه راځي دا هلته مونږ میرا ورته وایو. دا تعقیب دي سي چا کور کې د بیلې غاړه کې چې دا د خاص او خاشاک او د مواد څخه خراب شوی دا ورونه چوي، ځکه دا خټول میکروب د اوبه خرابېږي او بو سره مخلوطیږي، دا کترځي خالي کې چکی او دا zarar ده.
ډاکټر حلیم یو کسانو ته چې د ویالو بنه پاکوي وای چې یو خود دې کار توان بیرته دوی ته هم رسیږي، بل د ډیرو نورو کسانو خیره هم مخلي، نو ځکه دې د اوبو د مردرولو په ځای هغه نورو کثافاتو نه هم وساتي.
په کلو باندې کې اوسېږي د کې شک نشته چې نفوس هلته کم دی، دوی کولای شي چې خپل کثافات، خپل چټلی، خپل ګند دوی په ویالو کې خوشې نکي، او هغه کمودونه چې وسرای شي وي دي د فضله موادو لپاره چې هغه باید په صحیح ډول سره دفن شي، لاندې ورته ځای جوړ شي، دوی په یو قسم جوړوي چې هغه پایپ د مواد غایته یا د غایته موادو ویلې خواته خوشې کوي. نو له دوی نه مې هم هیله دا ده چې داسې کار ونه کړي. تاروي په ویالو کې کله کله وینځي دوی، یا په ویالو کې خوشې کوي، دوی څخه مې هیله دا ده چې له دې کارو څخه ډډه وکړي، ځکه چې ښه مسلمان هم هغه دی چې بل کس د هغه له ضرر څخه په امن کې وي.
اوردونکو اوس تمثیل ټوټه اروپا تمثیل ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوې چې په دې ګرمه هوا کې ځان او کالي ژر ژر نه مینځي. خدایا خورې، نن مې داسې په سر درد دی او یو رقم مې زړه بد بد کېږي چې څه درته ووایم.
ولې؟
مېلمستیا ته تللی وم، څنګ ته مې یوه ناسته وه چې یو رقم بوی یې ته چې څه درته ووایم.
پرون زه موټر ته وختلم، سرویس در یادوم، په دې سرویس کې یو رقم بوی و، یو رقم بوی و، دا سر مې پر سر خېلې اوس کښته کېدلی هم نه سوای.
خورې که رښتیا درته ووایم، دا خو مېلمستیا ته تللی وه او ته په موټر کې وې. دا هم په هر صورت زه بله ورځ ښار کې روان وم، ستړی شوم، ګرمي م مهراش دغه پارک چوکي پرته د سوره دی وشبه کینه کینه سم یو بل سړی مې څنګه تر هغه کینستو. او خورې د دې سړی نه یو قسم بویتلو، یو قسم بویتلو چې بيخي مې غزه اور د پری خلاړه ما غشنه چمن کې کینستم.
دی وی خو ګرمي سي، دی وی خو ځانونه نه مینځي، دی وی خو اکثره هم د مزيزي لري، بدن یې بوي کی، بغل یې بوي کی، پښې یې بوي کی، او دې په ځان ته څنګه ګرځ دغه بیا د خپل ځان خایڅه کوي نور پازابي.
او خورې اوس خو ډیره سانتیه وی دي، کچېره ناروغ وي خلار دیشی ڈاکتر تا کپ خی بوی کی دغی دواشتا کنور زانی بوی کی دغی دواشتا سپری دی خواه دی وقتی کنه.
و هم دست خلق سا چی پا افتو افتو پا دی گرمی زانونه نمیزه نو خود بی بوی چی
کوری وز خو شامپو و سابونم دوم را قیمتا ندی پا هر شی بندی پیسه ورکوی لیخ پیسه دی پا سابون و شامپو هم ورکی.
آقا خوی چه که سر و زان خو نمینزی کالی خو پاک نگوندی پا آقا صورت که من بیر دست یو یو تیز یو یو بدبوی حتا روحی چې دا د سپګموتې د بوی درشې زړه داسې وران وران شي.
هغه میلمانه سره راغلی وو، یو خو یې د جرابو بوی و، بل یې دغه حتر والی و، بل یې د جانو بوی ته چې کوټې ته ننوتم سر راباندې وګرځېد، ګړم راولوېدم زوف مې و.
که پاک وي، سوتره وي، جامې دې پاکې وي، بوی درنه لانړو، یو پردی سړی دیم چې څنګه کېناستو نو یوه خبره درسره کوي، یوه کیسه درسره کوي، دا چې کالي دیم خیرن وي او بوی هم درنه ځي، چې هر څوک دې څنګه کېني، یا مجبور چې ازای درته پرېږدي یا مخ درنه واړي. بس څه ووایي، خدای دې ورته نیکې هدایت وکړي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اورېدونکو سلام. وزیران او ځینې والیان خو مقرر شول، خو اوس به ګورو چې کړې ژمنې کوم ځای ته رسیږي. هماغه د پخواني حکومت ککړې کاسې چټي او که ځان ته تازه دیګونه پخوي. د خپرونې په پیل کې مو د هیواد تکړه مبصر په خپل سر صاحب راغوښتی دی چې د اورېدونکو په څو پښتنو باندې د خپلو تبصرو زور وازمایي.
د هیواد تکړه مبصر په خپل سر صاحب اوریدونکو لیکونه را لیږلي دي او څو پوښتنې کړې دي، که دوه درې ته ته ځواب ورکې نو خوشحاله به شو.
ولې نه، دوه درې چې څه لس دولسو ته به ځواب ووایم.
اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې که د ولایتونو شمیر کم شي ښه دي او که ډیر شي؟
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتېږي همدومره ښه دي، ځکه ډیر خلک به وایي چې د والي صاحب زوی، د والي صاحب ورور، د والي صاحب د اکا زوی، د ماما زوی، د ترور زوی، یاو ښایي خسور او یا هم کوم بل خپل یې. د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو همدومره یې ګټه ډیریږي، ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي، ځکه څومره چې والیان ډیریږي همدومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي. خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي. که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
ښه، ډیر ښه.
په دې ډول به د بیکارانو شمیره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هیواد دی چې څو سوه والیان لري، او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري، ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه دی. او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالۍ بدلېږي، چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي.
خپل سر صاحب، اورېدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده.
څه یې پوښتلې دي؟
اورېدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو ویریږي.
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ته هېڅ هم نه ښکاري، تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي. نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي. بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غصې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه.
د قصاب خو له سرو سترګو، تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي، خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي؟
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري، داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي. خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي، که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وی.
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي؟
هو، د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډیر زیات خطرناک دي، پام ورسره کوئ.
نو څه پام به ورسره وکړي؟
پیسې، پیسې مخه نیولی شي، هغه هم چې بیا ډالر وي. د قلم څوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي.
په خپل سر صاحب، اورېدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی؟
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان، ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي، او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي. له همدې امله ځای پر ځای ولاړ او ملي وحدت یې برقراره کړی.
بدله
مالغالری
پدری کارونه کې له چا سره سلام کوه؟
پروشوات، اختلاس او چاپلوسۍ کې.
شاعران درې زړونه لري،
یو یې د ځان لپاره وي، بل یې د معشوقې لپاره، او دریم یې د شیر لپاره.
ښاروالانو درې ګټې وکړې،
یو یې شهرت، بل یې رشوت، او دریم یې څو نمرې ځمکې.
چې ډاکټر ته ورتلې له درې شیانو مه وېرېږه،
له انتظار، فیس او مرګ نه.
تکړه لوبغاړي په درې ډول دي،
رسمي لکه چاپروسان، نیمه رسمي لکه دلالان، او غیر رسمي لکه دوکانداران.
درې شان په خبه خرڅ شول،
سوله، بیا رغونه او اداري اصلاحات.
د حکومت لوړ پوستونو درې شان چارواکي لیونې کړي،
ډالرو، موټرو او سفرونو. مینتوب هر وخت خوند کوي، خو د تیر عمر مینتوب لا بل خوند لري، په دې شرط چې معشوقه وي پکې. له همداسې یوې لنډې مینې مو خبرو.
یوه شپه چې د قمبر لالا خوب تښتیدلی و او ښځه یې هم د باندې وتلې وه، نو په چورت کې تللی و، ځکه چې نوی ښار ته کډه راغلې وه او لا ډېر مشکلات یې په مخ کې و، چې په همدې وخت کې یې موبایل ته مسیج راغی.
ګرانه، باور وکړه چې یوه شیبه مې هم نه هېرېږې، او دغه چورتي څېره و وچې شونډې مې د په زړه کې چړې وهي. له همدې عمله لکه د تا غوندې د ما هم خوب تښتېدلی او لټ پلاټ اوړم.
د مسج په لوستلو قمبر لالا په خپلو سپینو بریتونو کې وخندل او زړه یې لکه د ماشوم ټوپونه ووهل. خو دې ته حیران شو چې دا لا کومه لیونۍ ده چې له ده سره مینه لري. چې د موبایل ساعت ته یې وکتل، د شپې 12 بجې وې. یو سوړ او سیلی یې وښکه او بیا یې په دې زړه ته تسلي ورکړه چې خلک وایي د ښار نجونې ډېرې له مینې ډکې دي او له هر چا سره مینه کوي. له همدې سره یې په مسج لیکلو پیل وکړ.
ګرانې، نه پوهېږم چې څوک او له کومه ځایه مسج رالیږي، خو ښه به دا وي چې آرامه ویده شي په مخه دې ښه.
څو شېبې به تېرې شوې نه وي چې په موبایل کې دغه مسج راغی.
ګرانه، پوهېږم چې ته د ما مینې له خوبه ایستلی او لکه د ما په بستره کې لټ پلاټ اوړې. پوهېږم چې همدا اوس د زړه د ما په مینه کې ټوپونه وهي.
قمبر لالا چې مسج ولوست، نو بیا یې په غیر ارادي ډول په شونډو خندا خوره شوه. په بستره کې اړخ پړخ واوښت او دا چورتې وهه چې دا به نجلۍ وي او که کونډه. خو بیا حرص غلبه پې وکړه او ډېر باور یې دا و چې نجلۍ به وي، ځکه نجونې تر کونډو زر مینېږي. اخوا دېخوا یې وکتل چې مېرمنې رانه شي او بیا یې موبایل راپورته کړ او د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، په رښتیا چې دا څو ورځې مې په زړه کې د چا د مینې اور بل دی او خوب مې تښتېدلی دی. خو یوه پوښتنه درڅخه کوم، او هغه دا چې څو کلنه یې او کوم رنګ دې خوښېږي؟
سمدستی د مسج ځواب راغی.
ګرانه، ښه پوهېږي چې یوه میاشت وروسته 24 کلنه کیږم او باور لرم چې کلیزې ته به مې هم راځي.
د قمبر لالا زړه ته پوره ولوېده چې په رښتیا هم کومه نجلۍ مینه ورسره کوي، خدای نه دی خبر. او زړه یې په دې قانع کړو چې وایي زړه چې مین شي خایس نه غواړي او خوب چې راشي بالغ نه غواړي. لبړستنې راوچت شو او نیغ د هندارې مخې ته ودرېده. سره له دې چې بریتونه او شقیقې یې سپینې شوې وې، خو بیا هم ځان ورته ځوان ښکاره شو او په زړه کې یې تېره شوه چې ښایي د همدغې مینې تاثیر ووي چې ویښتان یې مخکې له وخته سپین شوي دي. یو سوړ او سیلی یې وایست او تیرې څو ورځې شپې یوه یوه له نظره تېره کړه چې څنګه یې خوب وتښتېده. له خلکو ګوښهتوب یې زړه ته لاره وکړه او له خپلې ګرانې مېرمنې سره یې مینه کمه شوه. قمبر لالا کرا کرا دې پرېکړې ته رسېده چې په رښتیا هم د چا په مینه کې کېوته او نور ترې ځان نشي ژغورلی. ناڅاپه د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، باور وکړه چې ما هم خپل زړه تا ته درکړ، او خدای دې وکړي چې لکه د ماشومانو لوبې ورسره ونه کړي، خوشحاله او خوښ یې وساتي. خو له دې هر څه مخکې غواړم ښکلی او له مینې ډک غږ دې واورم، نو که همدا اوس زنګ راته ووهي ډېر زیات به خوشحاله شم.
څو شېبې به نه وي تېرې شوې چې د قمبر لالا د موبایل زنګ وکړنګېده او له دې سره د قمبر لالا زړه ټوپونه ووهل او لاسونه یې پر ریکټېدا شول. مخ یې سور شو او زړه نازړه شو چې څه وکړي، زنګ ته ځواب ورکړي او که یې. خو ډېر ژر دا احساس پې غالب شو چې اوکې کړي او خپل لیدلی خوب رښتیا کړي، او چې کله یې زنګ اوکې کړ نو له هغې خوا یعنې د ده د کوټې د کړکۍ نه د ده د مېرمنې غږ را اوچت شو.
ګرانه،
او له دې سره یې یوه درنده چپلکه په سر ولګېده. د مېرمنې چې غبرکې اوښکې په مخ را روانې وې وویل،
اوس پوه شوم چې څنګه دې دا څو ورځې له ځانه مجنون جوړ کړی دی او ټوله ورځ یوازې په کوټه کې پروت یې، دا خو مین چا وایې که نه؟
او له دې سره قمبر لالا هم پوه شو چې مسیجونه یې ورته مېرمنې رالېږل چې دی وازمایي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس، شکریا مرادی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com.